شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان چارواکو او سیاستوالو په ار کې د سولې پر نقشه خبري وکړي.
په دې ناسته کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډیر واضح توګه تشریح کړل.
په پکتیا کې دوه بندونه جوړ شول.
د دوه چیک ډیمونو اصلي هدف او بو ذخیره کول د زمکو خړوبول.
د یو راپور خپرېدو د لسکونو ماشومانو د ژوند له بدلیدو سره مرسته وکړه. د دې موضوعاتو تر اوریدو مخکې صفی الله ستانکزی خبرونه وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن لوړ پړو چارواکو او سیاستوالو سره د سولې د طرحې په اړه بحث کړی دی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه، او په پاکستان کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته د کرونا واکسین لګول شوی. بشپړ خبرونه نن په ارګمانی کې د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ د سولې د طرحې په اړه غونډه شوې ده. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاندې فاطمه مورچل ازادي رادیو ته وکړه.
رئیس جمهور په مشرۍ نن ارګناسته تر سره شو. په دې ناسته کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډیر واضح توګه تشریح کړه.
د ارګ د نننۍ ناستې بشپړ جزئیات تر اوسه نه دي رسنیت شوي، خو له دې مخکې د ملي مصالحې عالی شورا تایید کړی و چې د سولې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طرحه دوی تاره رسیدلې ده. د راپورونو له مخې د ولسمشر غنی طرحه درې پړاوونه لري: په یو سیاسي حل لار باندې جوړ جاړی، او د نړیوالو تر څار لاندې اور بند، د انتخاباتو تر سراوی، او د سولې حکومت تاسیس، او د مختتګ لپاره د یو قانوني چوکاټ رامنځته کول. د ولسمشر غنی په دې درې پړاویز طرحه کې شاملې مهمې برخې دي. اروپایی ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغې ټولنې د استازولۍ دفتر نن په یو اعلامیه کې لیکلي، دا 2.9 میلیونه یورو مرسته به د پورونو د کمیدو په هدف ترسره کیږي چې د پایدار پرمختګ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لاسنیوی وشي. د اروپایی ټولنې د استازولۍ د شارژ دافیر ارنود پاویلز په حواله راغلي، نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د کووید-19 ناورین په منځ کې به د ټولنیزو، روغتیایي او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنه تمامه شي. د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي، کووید-19 د نړۍ ګڼ هیوادونو چې افغانستان هم پکې شامل دی پوروړی کړي. د دې ټولنې په اعلامیه کې راغلي سره له دې چې افغانستان ډیر پوروړی نه دی، خو د کرونا له امله مخ په ځوړ عواید د زیانمنتیا کچه پورته وړې ده. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې همداراز د هغو 1.3 میلیونه یورو مرستې یادونه هم شوې چې د دغې ټولنې لخوا د کرونا او بعد اقتصادي زیانونو د کنټرول لپاره افغانستان ته ورکړل شوې. په کابل کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر د یوې امریکایي ډیپلوماتي او 5 نورو کسانو د وژنې د اتم تلین په بوره کېدو سره ویلي چې دا وژنې نه هیریږي. راس ویلسن دا خبره په ټویټ کې کړې ده. هغه لیکلي، د 2013 کال د اپریل په 6مه د امریکا یو وتلې ډیپلوماته ان سمیدنګاف د زابل په مرکز کلات کې له 5 نورو کسانو سره په داسې حال کې وژل شو چې د زابل ماشومانو ته د ښوونځیو کتابونه وروړل. شارژ دافیر راس ویلسن ویلي، موږ دغه وژنې او هم له افغانانو سره د مرستې هوډ یادنه باسو. ویلسن په خپل ټوټونو کې زیاته کړې، ان سمیدنګاف افغانستان ته خدمت او له افغانانو سره لیدلو خوشاله و. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي راب مالی وایي، د ولسمشر جو بایدن اداره له ایران سره یو لا جامع او اوږد تړون ته د رسیدو هڅه کوي. د راب مالی خبرې نن سه شنبه خبري شوي. ښاغلی مالی ویلي، امریکا په دې تمه ده چې له ایران سره تړون کې دغه هیواد اټومي او سیمه ایز فعالیتونه شامل شي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي زیاته کړې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته ورستنېدو مخکې د بندیزونو لری کېدل غواړي. دا په دې معنی ده چې ایران تړون ته د ورستنېدو په ژمنه کې جدي نه ده. نن د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقه په اړه په ویانا کې خبرې ترسره کیږي. ښاغلی مالی د امریکایي پلاوی مشري کوي. امریکایي چارواکي وایي، له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا په اړه خبرې بستونځمنې وي، او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پاکستان کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته د کورونا واکسین لګېدلی. دا خبره د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر نن په خپل ټویټر کړې. هغه ویلي یوازې پرون 6000 کسانه واکسین شول. پاکستان اوسمهال له چین ورغلي ساینوفارم واکسین کاروي. په پاکستان کې د اپریل تر 6 نږدې 1 لک کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 15000 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې هم سره له دې چې د هند لخوا د کرونا مرسته شوی واکسین لګول کیږي، خو په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا د 499 مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی. په دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته کسانو شمیر 15000 ته رسیدلی چې له ډلې څه باندې 2500 کسان مړه شوي دي. او یوې انګلیسي ښځې چې د 3 اونیو په توپیر 2 واره حامله شوې وه غبرګ ماشومان زیږولي. 9 کلنې ریبیکا رابرټس پر انسټاګرام پاڼې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې وراړولی.
زه ریبیکا یم، د نوها او روزلی مور. دلته راغلی یم چې د مضاعفې یا 2 وارې حاملګۍ په اړه وغږیږم، ځکه خلکو رانه پوښتنې کولې. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مضاعفه خامنگی هغه حالت ته وای چې یو خزه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
مضاعفه حاملگی په ژویو کې کله ناکله رامنځته کیږي، خو په انسانانو کې ډیره نادره ګڼل کیږي. ریبیکا هره ورځ د خپلو 2 ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انسټاګرام خپروي او وایي دواړه کاملا روغ او جوړ دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمورز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه درې. هرات کې باسمان نیمورز وی د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه ته. کندهار کې باسمان وریز وی د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه وریز وي د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه نه اټکل شوی. ابلاخر جلال آباد کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
شپږ بجې او 2 دقیقې شوې. افغان چارواکو او سیاستوالو نن په جمهوری ریاست کې د سولې د نقشې یا طرحې په اړه غونډه وکړه. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي افغان ولسمشر د سولې لارې نقشه د غونډې ګډونوالو ته په واضح ټکو تشریح کړه چې جزئیات به ډېر ژر رسنیو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د سولې لپاره د واحد طرحې د جوړېدو په تړاو د ناستو د دوام خبره کړې ده. په دې اړه د راپور ووري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی نن په ارګ په یوه غونډه کې د سولې د نقشې لار روښانه او تشریح کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فاطمه مورچل نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ناسې جزئیات به ډیر ژر د رسنیو له لارې خبر شي.
بله، هو رئیس جمهور مشر نن ارګ ناسه تر سره سو په دې ناسته کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډیر واضح توګه تشریح کړه چې دې برنامې ثبتي شکل درلود او انشاءالله سبا پورې به دا برنامه شته وسپارل شي.
که څه هم اغلی مورچل د ناسې د ګډونوالو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په جمهوري ریاست کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نننۍ ناسته کې د مصالحې عالي شورا مشرتابو غړو د سولې وزارت چارواکو او یو شمېر سیاسونو ګډون درلود. له دې سره هم مهاله د مصالحې عالي شورا هم د ترکی غونډې ته د یوې واحدې طرحې د جوړېدو په اړه د ناستو د دوام خبره کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه ناست دوام لري او هیله شته چې مثبته پایله ورکړي. خاغلی خوزون تیر ورځ ویلی و چې دوی د ولسمشر طرح هم ترلاسه کړي. که څه هم د ترکیې ناست د نیټې په اړه رسمي څه نه دی ویل شوی، خو په ملي مصالحې عالي شورا کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناست به د اپریل په 14 جوړ شي. د سولې اړوند هڅې داسې مهال زیاتې شوې چې کال وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې و هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې به یې بهرني ځواکونه د روان کال تر می میاشتې پورې له افغانستان نه وزي. خو اوس تازه سپینې ماڼۍ ویلي چې په ټاکل شوې نیټه د بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستان څخه ستونزمن کار دی. د امریکا د جمهور رئیس ویان د جینسا کې بیګا ناوخته په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ولسمشر بایدن په دې اړه له خپلو متحدانو سره په مشورو بوخت دی. نوموړي ویلي ولسمشر بایدن غواړي په دې اړه له سلا مشورو وروسته سمه پریکړه وکړي او دا وخت اړتیا لري. اغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایډن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پریکړې لپاره
نوموړی په ټینګار سره د یو خبریال په ځواب کې وایي له دې وروسته چې څه پیښیږي تاسو ښه پوهیږي چې جمهور رئیس بایډن غواړي یوه سمه پریکړه وکړي. طالبانو بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوحې د هوکړې په بشپړ تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وایي که د دوحې هوکړې لیک په بشپړ ډول پلی نه شي مسؤلیت به د مقابل لوري په غاړه وي. د یادونې ده چې د دوحې د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو په امریکایانو او امریکایانو په طالبانو خپل بریدونه ودرول، خو له افغان ځواکونو سره جګړه لا هم روانه او د افغان امنیتي بنسټونو په خبره چې تیزه شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر 2040 کال پورې د دغه هیواد 80% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې راوړي. ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د افغانستان د اقتصاد راتلونکي د سولې له بهیر او کورونا وایرس له وضعیت سره تړلی بللی دی. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکی ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنی وضعیت له لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ ته کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغه فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پچوي، خو دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا ویروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې شوي او کېدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 80% لوړ سي او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودجې سره مرسته وسی. مرخوا په دغه راپور کې په 13 کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2040 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي او په پایله کې به د بیوزلۍ کچه 80% لوړه سي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2021 کال تر پایه به 3 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال ظفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بیوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
Now in terms of state building, conflict has prevented Afghanistan
په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېرې ستونزې د ښې حکومتولۍ په وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرنیو مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرنۍ مرستې مشخصې شوې چې له هېواده بهر وتلي، دغه شان په هېواد کې دننه هم په سم ډول نه دي مصرف شوي. له بده مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې دی، نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. دا ټول ستونزې د دې لامل شوي چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېره هممهاله سوداګریزه فضا او پنګونه خسي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه خسي او ورسره حکومتولي هم پیاوړي سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي. په راپور کې راغلي کچېره سوله زر راسي، افغانستان کولای سي په خوشبختۍ سره د راتلونکو پلور حرکت وکړي او د منځنۍ اسیا په څلورلارې هند، منځنی ختیځ او د آسیا په ختیځ کې خپل ستراتیژیک موقعیت په پام سره له خپلې هغې طبیعي پانګې چې تر اوسه لاس نه ده ورول سوی استفاده وکړي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د سولې له ملي چوکاټ د افغانستان له پرمختګ او د پایښت پراختیا له هدفونو سره تړلی دی چې دولت او نړیوالو شریکانو یې ورته لومړیتوبونه ټاکلي دي او په اجرایي برخو یې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام زیاتوي چې دغه سازمان له جګړه ییز حالت نه سوله ییز حالت ته د افغانستان د اقتصاد لیک ته ژمن دی او ورنه ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایرس او جګړې له کبله د خرابېدو خواته روان دی او بېوزلي په ډېرېدو ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې یو لړ مهم پرمختیایي کارونه کیږي. په نیمروز کې د کمال خان بند له جوړېدو وروسته تازه په پکتیا کې دوه نسبتا واړه بندونه جوړ شوي دي. د پکتیا اوسیدونکو او بزګران د یادو پروژو بشپړېدو ته خوشاله دي او وایي چې په کار د چې حکومت په بیلابیلو ولسوالیو کې داسې نورې پروژې هم عملي کړي.
په پکتیا کې د 15.9 میلیونه افغانیو په لګښت د چراغ جبرې او د تیرې کوتل په نومونو د دوه چکډمونو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فیدی وایي د چکډمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوی وشي او ترڅنګ به د اوبو د مدیریت، د کرنیزو ځمکو د خړوبېده او د ځمکې لاندې د اوبو سطح لوړ شي. دی وایي دواړه چکډمونه به 1.6 هکتاره ځمکه خړوبه کړي.
د دوو چیک ډیمونو اصلي هدف اوبو ذخیره کول، د ځمکو خړوبول او همدارنګه د اوبو مدیریت دی. د دوو دواړو چیک ډیمونو نه تقریبا 1.6 هکتار ځمکه خړوبوي او تر 14,000 متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکو له ځای چارواکو غواړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغه ولسوالیو کې هم پلي کړي چیرې چې کرنیز ځمکې زیاتې دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوختي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق قرباتی وایي
پکتیا کې لکه په ځینو ولسوالیو کې مخفیلو کې د ازازوې طرف کې، په نورو ولسوالیو کې او په مرکز کې، مثال 13 رباط دوه سیمو کې اوبه پریمانه دي خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره په زراعت برخه کې ورته ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایاروی د داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیبه خو اوبه مهربي او لبل خو کرنه پیوړی کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغیز څرګندوي.
هغه اوبو سی په کوم ولایتونو کې دي په خپلو سیمو کې مهار سي لکه دغه چکډیمونه سي جوړ سمي دي او د دې برنامې ملاتړ ولسونو هیوادوال ټول کې ولې سکله د موږ زراعت په مخه لاړ سي د موږ هیواد په مخه.
په پکتیا کې د دغو دوو پروژو پرانیسته په داسې مهال کې چې سه کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډیره کمه واوره وشوه چې له امله د بزګرانو او بڼلرونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته کډه شوی کورنۍ وای په مرستو کې نورستان او کونړ دواړو لپاره غورځولې دي. دوی شکایت لري چې د سرپناه او نور اسانتیاو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه د راپور ووري.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ څخه راکډه شوې کورنۍ وایي چې په خپلو سیمو کې د شته نامنیو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته راکډه شوې دي. زبیح الله د کامدیش ولسوالۍ د مونډګل اوسیدونکي دی. وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل ډ کورونه پریک دی او ناړی ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړی او د بلیکوټ او د دکلان د دارتین په واسطه مهاجرین پکې پاتې دي. دا دغه لګي چې څوک چې په روانه ده له دې څوک پر په روانه ده چې انده چې څنګه سره موږ نه تل سره مخامخ کړو د دې څخه له بچو پرو دې چې لاله هم نه د نور څخه څنګه د موږ تاسو ته او نه د پونر به موږ تاسو ته او په دې ډول دې ځکه کېږي.
محمد ابراهیم په کامدیش کې د محلي پولیسو سرتیری وو. اوس له دندې ګوښه شوی. وایي د دندې پر مهال یې وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته وویل د وسلوالو طالبانو له ویرې کډه پر سر او کونړ ته راغې. هر څه ترې پاتې شول. د کډوالۍ له ستونزو ډک ژوند ترې لاره ورکه کړې ده. نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپل کورونو ته ستنیدای شي. د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستې کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستې ترسره کړي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال اریزی راوړي ورته یې ځانونه رسبولي او کومک یې ورسره کړی دی.
چې هغه د کامدیش ولسوالۍ ده که د نورستان ولایت نور ولسوالۍ دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر چې راکډه شوي دي او هغوی خپل رئیس د مهاجرون ریاست ته په خپل وخت سره راوړي دي. ټولو سره کومکونه شوي دي، د نغدو پیسو، کومه خوراکي موادو، غیر خوراکي موادو. هغه مهاجرین چې په نړۍ ولسوالۍ کې پراته دي آریز شوي نه دي موږ ته. دوی د ماغ مربوطه ولسوالۍ ته آریز شي کوم چې پاتې نه وي راوتي، میاشت دوه میاشتې کېږي. د هغې طریقه د خپل آرایز موږ تر مکتوبي د ولسوالۍ د طریقه راوړي کې موږ ورته په خپل وخت سره رسېدي.
د نورستان په کامدیش، برګی مټال او نورو سیمو کې د شته غواخونو او نامنی علامل په زرګونو کورنۍ د خپل مینو پرې خودو ته اړي شوې دي. څوک د نورستان مرکز پارون تتللی، څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته ځانونه رسبولي چې د دوی په خبره ډېرې بے روزګار دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو یو راپور په غزنی کې د زده کړو په برخه کې د یو شمیر بی وزلو یتیمو او خواریکښو ماشومانو ژوند تغییر کړ. عزیز الله قادری دغه ماشومانو ته د سړک پر سر زده کړې ورکولې چې یو چا د مرستې لاس ور وشت کړ او شونځي ورته جوړ کړ. دغه ماشومان هغه جونیا او هلوکان دي چې ډیری برخه یتیمان، کډوال او یا په نشو روش دي. دوی د ورځې په شار کې په کارونو بوخت وي او مازیګر مهال د زده کړو لپاره حاضر شي. په دې اړه د راپور وابري
نور محمد به هر ورځ مازدیګر مهال د بوټونو د رنګ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنګ جامو د سړک پر سر شوونځي ته د زده کړو کولو په مخه راتله، خو نن داسې نه دی. نور محمد نن د شوونځي په ځانګړي یونیفورم کې یو رنګین او کانکریټي تعمیر ته راغی. دلته هر څه بدل سوي دي، څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښ سوي سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه ولیدلي. دی وایي د ورځې بوټونه رنګوي او مازدیګر مهال دغه شوونځي ته راځي، خو د ازادۍ راډیو راپورې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست.
بیا درش را کول شل شل او غنی بیم را کول د سړک په غاړه بیا درش را کول مونږ لازادي راډیو ډیر مننه کوم چې مونږ ریپورت ساوت کو لموږ سره کومه کوم مونږ دی هلته را ورسید.
عزیز الله قادری کال وړاندې له شاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې، خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بې وزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هره ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ و. ښاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ نو یو چا ورته د مرستې لاس ور وغوښت کړ. د شوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو ترڅنګ ماشومانو ته د نغدې معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ ښوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه ښوونځي کې یو سلو شل تنه هغه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرونه یې په نشو روږدي دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه ښوونځي سره د جرمني په هامبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لورې په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېږي.
موږ د ازادي رادیو نه ډیره مننه کوو چې زموږ رپورټ یې شیر کړ او بیا د هغه دوم قدم کې چې منندوی مرنه نونیم فاونډیشن چې دوی له دغه ادرسه موږ ته د کتابو مصارف د بکسو د چوکیو د دغه ساختمان د دې کور چې موږ نیولی د دې مکتب د دې رنګونو د برېښنا د سیستم د رغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړې او د ښوونځی حمایه کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پرشتمنو خلکو غږ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي تر څو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د نونیم فاونډیشن مرستیال مشر هما عباس وایي په ازادۍ راډیو کې له راپور اورېدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې موږ د رادیو ازادي د خبرنگارانو په توسط باندې خبر شو چې د واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا زموږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا موږ د مکتب ته اقتصادي کومک وکړي. زحمتونه ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم او بکس د مکتب او کتاب و قلم و کتابچه و دا تمام شیان او د معلمینو معاش په موږ باندې دی.
اغلی عباس زیاتوی تر ډیره بل دغه شوونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول شوونځي فعال کړي تر څو یتیم او بیوزله ماشومان له زده کړو برخمن شي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دې د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یتیمان او بیوزله ماشومان دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ایران او دا امریکا متحده ایالاتونو ویلی دیره تمن نکوی چه پا حقو خبرو که بچه دا اروپایی طولنی پا منزگر توب نن پیلیش دوار لوری دا ایران دا اتمی ترون پا عرب پر اختلافاتو برلاسی شی. تهران او واشنگتن پر یو بل فشار راوسته چه لمرای دی مقابل لوری دا دغا ترون جمنی پر زای کری. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د ایران د اټومي تړون په اړه دغه خبرې چې ټاکل شوې نن له غرمې وروسته په ویانا کې پیل شي. له هغې راهیسې چې په واشنگټن کې نوې اداره واک ته رسېدلې د ایران د اټومي تړون پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره د ایران او امریکا ترمنځ د مستقیمو هڅو ښکارندوی کوي. واشنگتن ویلی چې خبرې به ستونزمنې وي او په دې اړه چې آیا یو مهم پرمختګ به پکې وشي له تبصرې کولو یې ډډه کړې. خو تهران ویلی چې دغو خبرو ته نه خوشبین او نه بدبین دی او ټینګار یې کړی چې تر هغو بل خپل اړخه اقدامات ونه کړي تر څو د بندیزونو د لرې کولو لپاره یې واشنگتن غوښتنه نه وي منلې. ټاکل شوی چې امریکایي او ایراني چارواکي په دغو خبرو کې چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اړه د بیا غور کولو لومړنۍ جدي هڅه بلل کېږي ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې چارواکي به د دوی ترمنځ د منځګړو رول لوبوي. په دغو خبرو کې د دغه تړون د ټولو لاسلیک کوونکو هیوادونو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې، متحدو ایالتونو او ایران استازي ګډون کوي. د ایران د حکومت ویان علی رابعی خبرلان ته وویل دوی په اوس وخت کې د دغې غونډې نتیجې ته نه خوشبین او نه هم بدبین دي، خو ډاډه دي چې پر سمې لارې روان دي. هغه زیاته کړه که امریکا خپله اراده، جدیت او صداقت ثابت کړي دا به د دغه تړون د راتلونکي او د بشپړ عملي کېدو لپاره یوه ښه نښه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې دې ته په پام چې زموږ له نظره بحثونه به ډېر ستونزمن وي، متحده ایالات د کوم مهم پر مختګ وړاندوینه نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن لسره دغه تړون د ارزولو لپاره د چمتووالي نخي خودلی، خو ادارې ویلي چې ایران باید لومړی ګام پورته کړي او په دغه تړون کې پر کړو ژمنو عمل وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
مرکزی دفتر مراکز.
زخم محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو لطالی چنجر سیمه کې مړی کړه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبروانی د سهار لو د ماشام تر و په مزنی چپه 12.5 نیوی او اف ام 3.15 چپه اوری. زموږ د خبری مجله پایته ورسیده. بل خبری مجله آرش همین وړه.